امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر مناوریدون کو سلام دوم پختو خبری خبرونه اوریدو ته ستړی مشه په موکه ده مهم خبرونه سرته بده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی اکثره بهرنی ځواکونه په راتلونکو څلور کلونو کې وکړی شي چې د افغانستان نه ووځي. د پاکستان د بلوچستان پیالت کې د شیګانو په زیارت بمی چاودنه شوې ده، شپاړستنه پکې وژل شوې او امریکایي چارواکو تایید کړی چې درې عسکر په نایجر کې وژل شوي دي.
قدر مناوریدونکو امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې او مرکو کې دا هم درته لرو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی وایي چې پارلماني ټاکنې به رڼې او په خپل وخت ترسره شي.
جمهور او هم نړیواله ټولنه موږ غواړو چې شفاف او عادلانه سرتاسري او رڼې ټاکنې په ټول افغانستان کې ولرو.
نن په افغانستان کې د خون کې ورځ اول منځل شو.
جبې وچا شونډې وچې تګې وګي ویتل زمښتاله لپاره سونه زحمتونه کوي.
او د بخنه نړیوال سازمان لوفروپای هیوادونو غوښتي چې هرڅه زردي ل خپل هیوادونو د افغان کډوال د استل لړۍ ودري. قدر مناوریدونکو دا او نور رپورټونه ورو سوري او زرته عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای اکثر بهرنی ځواکونه چې اوس په افغانستان کې ډیر دي و بکړی شي چې پراتلونکو څلور کالونو کې بیرته خپل هیوادونه تاسټانه شي. خارق غنی د بی بی سی سره په مرکې کې ویلی دي چې موږ فکر کوو زمنګ امنیتی ځواکونه به پراتلونکو څلور کالونو کې دومره قوت ولري چې په مطلق ډول وکړی شي واک په لاس کې واخلي.
In 2014 when I became president, it looked like an impossible task. Now it looks like a difficult task and difficult is within our grasp.
کله چې زه په 2014 کال کې جمهور رئیس شوم دا کار مطلق ناممکن و خو زه د مشکل حالت ترغله دی او موږ د دې حالت نه د وتلو توان لرو. جمهور رئیس غنی په مرکه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ دا پریکړه هم وستایله چې په افغانستان کې امریکایي اسکار د وخت او زمان پر اساس نه بلکې د شرایطو لمخه پاتې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام سره سره اروپایي هیوادونو وطن ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر جاری ساتلی او د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ په دې بهیر کې ډیر زیاتوالی هم راغلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلی دی چې له اروپایي هیوادونو څخه په 2015 کال کې ستنه شوو افغان شمیر 3290 و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونامه په ویلامه کې ولیدي چې په کابل کې د افغانستان د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون سره د ټاکنو د ملاتړ د پروژې سندونه لاسلیک کړي دي. د سندونه د کمیسیونونو ته قانوني او مالی زمینه برابروي چې په لمخې به ملګرو ملتونو ته او مرسته کوونکو موسسو ته د دې امکان په لاس ورشي چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه او عملیات پیوړی او ملاتړ تی وکی. د پاکستان د بلوچستان پیالت کې د شیګانو په یو زیارت په ځانمرګ برید کې لکته لګش پاړه سنه ویل شوې دي. د اعلی د والی ویان انور الحق کاکړ مطبوعاتو ته ویلي دي چې ځانمرګ برید کوونکي غوښتل یو زیارت چې ډیر خلک پکې راټول شي ولدن نشي. ښاغلی کاکړ ویلي دي چې په برید کې د پولیسو هغه مامور هم وژل شوی چې زیارت د ځانمرګ برید کوونکي د داخلي دوه مخې نیولې ده. په برید کې دیش کسان جوبل شوی هم دي. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو په دې حالت کې سنی سختدریزه ډلې وخت نه وخت په شیګانو بریدونه کوي. ولایتي چارواکي وایي ښایي د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې مسکو ته په دو ورځنی رسمي سفر تللی، روسیې ملګری هیواد وګڼه او وایي هیواد ژمن دی چې د سولې او امنیت د ګټو په خاطر د روسیې سره اړیکې نورې هم قوي کړي. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین مسکو ته د سعودي د پادشاه سلمان سفر تاریخي وګڼه. دواړه مشرانو د سوریې د جګړې ترڅنګ د تیلو د سوداګرۍ په هکله هم خبرې کړې دي. د سعودي عربستان پادشاه هم ژمنه وکړله چې د روسیې سره به اړیکې نورې هم قوي کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې د سړې جګړې په وخت به خوندوي، ځکه چې سعودي عربستان په افغانستان کې د مجاهدینو سره مرستې کولې چې د پخواني شوروي اتحاد په خلاف جګړه وکړي. د سعودي عربستان د پاچا سره په دې سفر کې د انرژي د برخې چک پوړي چارواکي هم ملدي او تم کېږي چې د تیلو ترڅنګ به د انرژي په نورو برخو کې هم دواړه هیوادونه سو تړونه لاسلیک کړي. نظرانه یوسف سي، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. امریکایي چارواکو تایید کړه چې درې عسکري په نایجر کې وژل شوی دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ قومندانۍ وایي درې امریکایي عسکر د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي او دوه یې ټپي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا د خاص عملیاتو د غزواکونو د نایجر د ځواکونو سره ګډه ګزمه کوله چې وسلوالو پرې غلچکۍ برید وکړه. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه برید کومې وسلوالې ډلې کړی، خو په دې سیمه کې د القاعده د شبکې ترڅنګ د اسلامي دولت یا داعش ډله هم فعاله ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په برید کې د یو بل ملګري هیواد یو عسکر هم وژل شوی، خو دا نه دي ویل شوي چې دا عسکر د کوم هیواد تبع و. ترکی په استنبول کې د امریکا د قونسلګری یو مامور د جاسوسۍ په تور بندي کړی دی، خو د امریکا سفارت دغه تورونه بې ځای ګڼي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د ترکیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې چارواکو په استنبول کې د امریکا د قونسلګری مامور په دې تور بندي کړی دی چې د فتح الله ګولن د تحریک سره اړیکې لري. خو په ترکیه کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه تورونه بې ځای دي. محکمه پرون د چهارشنبه په ورځ د قونسلګری د دې کارکونکو د نیولو امر صادر کړ. په هغه د جاسوسي د ترکیې د حکومت او اساسي قانون د نظم د ډنګولو تورونه لګیدلې دي. د امریکا د قونسلګری په دې کارکونکو دا تور هم دی چې د یو پخواني څارندوال او د پولیسو د څلورو پخوانیو مشرانو سره یې اړیکې درلودې. د دغو پنځو وړو نه حکومت تحقیقات کوي. په هغوی دا تور دی چې د فتح الله ګولن په لارښوونې په 2013 کال کې د حکومت په ځینو ادارو کې د اداري فساد او رشوت خوري د قضیې د څیړلو مسأله راپورته کړې وه. فتح الله ګولن چې په خپله خوښه په امریکا کې جلا وطن دی، دا تور هم پر دی چې په ترکیه کې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونې سوې وه، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې عراقي ځواکونو د هویجی خارګوټۍ د داعش نه بیرته نیولی دی. عراقي عسکر د هویجی خارګوټۍ او شاخوا سیمې د اسلامي دولت یا داعش څخه پاکې کړي دي، خو د سیمو په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د عراق د پوځ جنرال عبدالعلي رشید یارولا په یوې اعلامیې کې ادعا کړې ده چې عراقي قواوو د هویجی خارګوټۍ د داعش نه بیرته نیولی. د عراق پوځي مقامات وایي چې د داعش یو شمېر سخت دریځ د دې خارګوټۍ په ختیځ کې تر محاصرې لاندې دي او داعش لا هم مقاومت کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو نه غوښتي چې هر څه زر د خپل هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودرئ او نور ته د امنیت په پلمه افغانستان ته کډوال نه شړي. د سازمان له افغان حکومت نه وغوښتل چې له اروپا شړل کیدونکو کډوال دې نه مني او رد دي کی. د بخښنې د نړیوال سازمان په تازه رپورت کې راغلي چې نږدې 1000 افغان کډوال اروپایي هیوادونو افغانستان ته شړلي دي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورت را لګلی.
جوهر صافی یو له هغو غیر قانوني کډوالو چې اروپانه بیرته افغانستان ته په اجباري ډول شړل شوی، خو یې لا هم د نامنی علامه نشي کولای خپل کورنی ولایت ته لاړ شي. جوهر صافی وایي افغانستان ورته خوندې نه دی او اروپا ته په خورا سختي ورسېدلی، خو د سویس حکومت بیرته افغانستان ته راستون کړ.
البته زما خوخه نه و چې زه بیرته افغانستان ته راشم، خو اروپا خپله راولېږلم او په زور باندې. نو زه اوس د افغانستان بیا دغه اوسې ولایت یم چې دا اوس هم ورپکې جنګ دی. د کونړ ولایت بیا د لرې پرتې ولسوالۍ یم. هلته نو زما اوس هم ژوند خوندي نه دی، د سر خیر مې هم نشته دی. و هلته
د بخښنې د نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي چې افغانستان د شړل شوو کډوالو لپاره لا هم خوندي نه دی او افغان حکومت باید د اروپایي هیوادونو نه د شړل کیدونکو کډوالو مخه ونیسي.
د دې سازمان محقق هوریه مصدق وای اروپایي هیوادونه د شړل کیدونکو افغان کډوالو شمیر د 2015 کال په پرتله درې چنده زیات شوی. په 2015 کال کې 3000 کډوال په جبر وستل شوی وو، خو اوس شمیره 10000 ته رسیږي.
ملکی تلفاتو شمیره ډیر زیاته شوې ده، یعنی تقریبا پرون کال لس یولس زره زیاته افغان وګړي ملکی وګړي ژوبل شوې ده یا تپیان شوې ده، او همدارنګه د بیزای شوې خلکو شمیره تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ده. خو دا حالت داسې سرګندوي چې متاسفانه د امنیتي حالت او همدارنګه د معیشتي حالت بالکل سم نه ده، او د افغان حکومت باید د یو رښتینی حالاتو باید د خلکو ته خبر کی او خلکو ته د رسنیدو تشویق نکي.
په دې راپور کې چې لسګونو راستنه شو کډوال سره مرکی شوی، راستنه شو کډوال ورته خپل وضعیت نه خواري بللای. لا اروپا اجباري خراج له افغان حکومت سره د توافقات په اساس کیږي. جرمني، سویډن، ناروی او انګلستان هغه هیوادونه دي چې په زیات شمیر کډوالي خراج کړي. بلورته د کورنۍ وبيزاي شو ستونزه هم د بخنی د نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي، او اندېښنه خوده شوې چې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې کورنۍ وبيزاي شوشته او د دوی لپاره د معیشت سنشته. 45 کلن روح الله خان 3 کاله مخکې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله مجبور شو چې په کاپیسا کې له خپل کلي څخه وتښتي.
ځکه په دیهات کې چې یو ډز د طالبانو د خواته نه وشي، د حکومت د خواتنه هغه منطقه وشتل کیږي، د امریکایانو د خواتنه هغه منطقه سایه بمبار کیږي. نو اته چې زما خپل کور پکې وجاړ شو، وران شو، مور مې د لاسه ورکړله، لور مې د لاسه پکې ورکړله، کور مې اوس هم همداسې وجاړ پروت دی.
هغه بیا افغان حکومت وای د خپل توان تر هدی د کورنیو بيزای شو سره مرسته کړي. حکومت اروپا ته د تلونکو ځوانانو نه هم غواړي چې د خپل هیواد د جوړولو لپاره دی په خپل هیواد کې پاتې شي.
د بخنی نړیوال سازمان په داسې حال کې لا اروپایي هیوادونو غواړي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د شړلو لړۍ دی ودروي، چې لا هم په زرګونو افغان کډوال اروپا ته په غیر قانوني مهاجرت لاس پورې کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ملګري ملتونه غیر له مالی مرسته نه نور په کومو برخو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته کولی شي. ځواب یې د رپورټ له اورېدو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له رئیس سره په مرکه کې اوري. وسم په مو کې رپورت ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی د یونما سره د دغه کمیسیون د ټاکنو د بودیجې د مدیریت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړوند 13 ورځې یو تړون لاسلیک کړی چې دغه کمیسیون سره د ملګرو ملتونو مرسته ته لار هواري. په مو کې په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبر همکار اکرام شینواری رپورت ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونامه په یو اعلامیه کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ټاکنو د ملاتړ پروژې سندونه لاسلیک کړي، چې دا سندونه به دغه کمیسیونونو ته قانوني او مالی اډانه برابره کړي، چې له مخې به یې ملګري ملتونو او مرسته کوونکو موسسو ته د دې امکان په لاس ورشي چې د افغانستان ټاکنیز بنسټونه او عملیاتي پیاوړي او ملاتړي وکړي. یونامه په یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدام میچی امامات لوخلی ویلی چې د اعتبار ور ټاکونو لپاره دیتا ډیره زیاته ارتیا ده. ټولې اړوند خواوی د اصلاحات او نور اړینو چارو د برابرولو لپاره خپل هڅې دوه چنده زیاتې کړي. همداشان د یونامه سیاسي څنګه مرسیلی مرمن پرنیلی کارډیل ویلی چې وخت ډیر حساس دی او پر وخت او د اعتبار ور ټاکونو لپاره مهمه پریکړه ته اړتیا ده. مرمن کارډیل ویلی چې دا کومه پروژه نه ده، بلکې دا د افغانستان د ثبات مسله ده. یونامه ویلی چې دا اداره د روان کال د امنیت شورا د 2003 پریکړه لیک له مخې د افغانستان د ټاکنو د چمتووالي د بهیر څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د چنګاښ 14 ورځ، چې د 2013 عیسوي کال د جولای 2 ورځې سره برابره ده، ټاکلې ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربیره د ټاکنو لپاره بودیجه هم د یوې ستونزې په توګه ګڼل کیږي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ویماچ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ملګری ملتونو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د لازمي بودیجې د برابرولو ژمنه ورسره کړې ده.
البته پیشنهاد لري چې کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا با خریداري ټکنالوژي او با مصارف
خاغلی ورماچویل. البته د ټاکونو خپلواک کمیسیون چې په پیل کې د ټکنالوژي د پیریدلو او عملیاتي مصارفو په ګډون چې کوم وړاندیز کړی وو تقریبا $210 میلیون وو. کومه بودیجه چې په لاس کې ده او چمتووالی روان دی هغه کیدی شي $110 او $130 میلیون په شاوخوا کې وي چې تر اوسه لا هم مشخصه شوې نه ده. خو د بلې خوا کمیسیون ته یوه ډېره ښه او کلکه ژمنه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د حکومت لخوا ورکړ شوې چې د ټاکنو په بهیر او د بودیجې له پلوه او هم د امنیتي پلوه کمیسیون سره په سمه توګه همکاري وکړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس وویل چې په دې بودیجه کې د بایومیټریک ټکنالوژۍ د وسایلو د اخیستو او د ټاکنو د رای اچونې د مرکزونو ارزونې ته بېله شوې بودیجه شامله نه ده. هغې وویل چې دا پیسې د افغانستان د مالي وزارت لخوا برابرېږي. ښاغلی ویریماچ وویل چې د ټاکنیزو کمیسیونونو سره د یونما د تیرې ورځې د سندونو لاسلیک دغو کمیسیونونو د بودیجې د مدیریت او همدارنګه تخنیکي مرستو ته لاره هواروي. امام محمد ویریماچ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د یونما مرستې په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر د پیاوړي کولو لپاره خورا مهمې وګڼلې. وویل چې د ټاکنو بهیر ته د نړیوال ټولنې د مالي او تخنیکي مرستو برابرول افغانستان سره دغې ټولنې د کلکې ژمنې نښه ده. د ټاکنو څار ادارې د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د بودیجې د برابرولو ژمنه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو په برخه کې یو پرمختګ ګڼي او وایي چې د ټاکنو کمیسیون ته په کار دي چې د ټاکنو دپاره نور عملي ګامونه پورته کړي چې ورسره به پر ټاکنو د خلکو باور پیدا شي. د افغانستان د ټاکنو څار ادارې رئیس جنرال سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون په مخ کې تر ټولو لویه مسله په ټاکنو کې دغه کمیسیون د بیطرفۍ مسله ده.
د بودیجې د نشتوالي له کبله چې کوم اندېښنه وه هغه رفع شوې ده. خو دا چې کمیسیون په بیطرفۍ کار وکړي، دا چې حکومت مداخله ونه کړي، دا چې اصلاحات انتخاباتي همغسې خلک توقع لري تطبیق شي، نه په شکل د تغییرات او سیاسي د نفوذ لاندې، دا بیا نورې مسلې.
د افغانستان د ټاکنو څار د ادارې رئیس هیله وښوده چې افغان حکومت او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون به په عمل کې دا ثابته کړي چې دوی د ښو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستې د یوې پروژې سند لاسلیک. د یونما د شوو مرستو د څرنګوالي په هکله مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له رئیس نجیب الله احمدزی سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. ملګری ملتونه به په کومه برخه کې د افغانستان انتخاباتو سره مرسته وکړي؟ د سند د مخې البته
دوی موږ سره یعنی یو خدای دې چې امکان په پاینده کې د کمیسیون او د حکومت پریکړه کوي چې اېک ډونران موږ سره د راتلونکو ټاکنو لپاره مرسته کوي. اې د یو ډی پی د طریقې یعنی فند موډالټي به معلومیږي چې د یو ډی پی د طریقې کیږي یا د حکومت د طریقې کیږي. د یو دیمه خبره ده چې دوی اوس هم موږ خپل مشاورین دي لري د انتخاباتو چې زمونږ سره په هر برخه کې کار کوي، مثلا په اپریشنل کې موږ سره کار کوي، په لوجستیک برخه کې کار کوي او همداسې په ټیکنیکل شانو کې کار کوي.
د لاسلیک شوی سند د مخې به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیونونو سره قانوني او مالی مرستې په یو چوکاټ کې تنظیمیږي. څه رقم چوکاټي د انتخاباتو کمیسیون لخوا نه چې د مرستې په کې تنظیم شي؟
یعنی دا خو موږ منلو چې زمونږ کمیسیون دواړه کمیسیونونه او هم زمونږ حکومت رئیس جمهور او هم نړیوال ټولنه موږ غواړو چې شفاف او عادلانه سرتاسري او رڼې ټاکنې په ټول افغانستان کې ولرو.
بله،
دا مرستې چې کله کیږي دا به په یو فریم ورک کې به کیږي او چوکاټ کې به کیږي او هدف دې دې دا ده چې مثلا پیسې مصرف کیږي په کمیسیون کې نو د دې جوابي په کمیسیون یعنی کده دې طریقې کیږي مثلا دې به د ډونرانو ته د دې حساب دی ورکی.
البته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاد مرسیال هم دا خبره کړې ده چې اوس وخت ډیر اساس او پریکړه باید وشي تر څو د یقیني شي چې انتخابات په خپل وخت او شفافه تر سره کیږي یا څنګه. نو تاسو څه ځواب لري خلکو ته ولسته چې انتخابات به په خپل وخت شفافه تر سره شي؟
موږ جدي کوشش کوو چې ټاکنې په خپل نیټه باندې سرته ورسیږي. یو د دې نه مخکې موږ کوشش کوو چې په ټول افغانستان کې د واجد شرایط لیست موږ د ټکنالوژي په ذریعہ باندې جوړ کړو. نو تاسو خبر یاستی چې د ټکنالوژي یو لوی بحث و چې تقریبا 3 میاشتې موږ بحث پکړی دا او ډیرلس کمپنیانې خارجي د افغانستان په سطح نه د دنیا په سطح باندې کمپنیانې وي چې هغوی کې یو کمپنی خپل ډاکومنټ جمع کړی دي چې د هغې په شفاف توګه سره ارزیابي یا ایوالویشن شروع دی. ان شاء الله نتایج به د شنبه په ورځ باندې موږ رپورټ تدارکات ملي توجه کوو.
ملګری ملتونه غیر د مالی برخه نه نور په کومه برخه کې یعنی د افغانستان د خپلواک کمیسیون سره د ټاکنو په برخه کې کولای شي چې مرسته وکړي؟
کور د درصد په لوړولو کې مرسته کوي او د دې سره سره موږ سره د دې یعنی د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره دی په همغږي سره کار وکړي او دې نه څه کولای چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بغیر د همانګینه د خپل کار مخ ته یوسي. یعنی لیډرشپ د کمیسیون په لاس کې ده، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په لاس کې ده، ولې تخنیکی مرستې او همداسې نور مرستې په دې باندې دا د یو ان د ترک د ملل متحد طرف نه به اجرا کیږي، ولې هر هغه کارمن چې خارجي مشاور نیول کیږي هغه زموږ سره خصوصا د ما سره مشوره کیده یا کمیسیون سره مشوره کیده هغه په اساس باندې استخداميږي.
ډیره مننه احمد زیسب.
سلامت.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره وکتل. نور جزئیات به په دې اکله د آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی پر رپورټ کې واورو.
د متحدو ایالاتو د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون وویل موږ غواړو چې د پاکستان حکومت باثباته وي، په سوله کې وي او هغه نورې مسلې هم حل شي چې دوی ورسره د پاکستان په داخل کې په مبارزه بوختي.
د پاکستان اړیکې د امریکا سره د سیمې له لحاظه فوق العاده مهمې دي او همدارنګه د جنوبي اسیا د ستراتیژۍ په عملي کولو کې موږ په سیمه ییز چوکاټ کې په دې مسله خبرې وکړلې. دا یوازې د افغانستان په برخه کې نه ده، بلکې د پاکستان اهمیت او د پاکستان د اوږدې مودې ثبات هم مهم دی.
خو تر دې یوه ورځ مخکې د دفاع وزیر جیمز ماتس او لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د استماعي غونډې په ترڅ کې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت انتقاد وکړ. د دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل امریکا غواړي یو ځل بیا پاکستان ته فرصت ورکړي چې له امریکا سره د افغانستان او پاکستان د نوې ستراتیژۍ په عملي کولو کار وکړي.
موږ یو ځل بیا غواړو چې له پاکستان سره کار وکړو ترسو دا ستراتیژي عملی شي. که زمونږ تر ټولو غوره هڅې ناکام شي نو ولسمشر دې ته چمتو دی چې هر هغه اقدام چې ضروري وي هغه وکړي.
همدارنګه د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان د سیمې د اوږدې مودې د ثبات لپاره ډېر اهمیت لري.
موږ
فکر کوو چې د دې فرصت شته دی چې د پاکستان سره اړیکې پیاوړې کړو. موږ به په ټولو ساتو، یعنی د بهرنیو چارو وزارت نه نیولې د دفاع تر وزارت او استخباراتو پورې په دې اړه ډېر زیات کار وکړو. په دې کې به په اقتصاد او تجارت هم خبرې وکړو.
د سه شنبې په ورځ د سنا په یوه استماعي غونډه کې د امریکا جیکپوري نظامي چارواکي جنرال جوزف ډنفرد وویل د پاکستان د استخباراتو مهمه اداره له افراطي ډلو سره اړیکې لري. هغه وویل ماته څرګنده ده چې ISI له ترهګرو ګروپونو سره تړاو لري. د پاکستان سفارت په واشنگتن کې سم دلاسه په دې خبره د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جمهور رئیس ترامپ او د هغه میرمن میلانیا په داسې
د امریکا په لاس وګس کې د یو وسلوال کس لخوا د خونړي برید نه څلور ورځې وروسته پرون د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ لاس وګس ته تللی وو. چې په هغه خار کې د خونړۍ پیښې قربانیان ته دعا وکړي او کورنوي سره خپل خواخوږي څرګنده کړي. ټرمپ په روغتون کې د بستري ټپیانو د عیادت په مهال وویل چې امریکا نن له یوه واقعي ویر سره مخ ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا په داسې حال کې د لاس ویګاس د خونړي بریت نه د ژوندي پاتې شویو خلکو او د هغوی کورنیو سره ولیدل چې د سیمې اوسیدونکي د نورمال ژوند هڅه کوي.
ځینې سخت زخمیان دي ځکه چې هغوی د سیمې نه له وتلو ډډه کړې وه. هغوی غوښتل چې د نورو سره مرسته وکړي ځکه چې هرې خوا ته خلک په ډزو ویشتل کېدل.
د هیدر میلتن د میړه په څیر ځینې ملکي وګړي هم وژل شوي چې هڅه یې کوله نور خلک وژغوري.
He just kind of wrapped his arms around her. خپل لاسونه په ماره تاو کړل او منډه وکړه او دا هغه وخت و چې ما احساس وکړ هغه لشانه وویشتل شو او دواړه په ځکه ولویدو.
ولسمشر ترامپ د لمړنیو مرسته کوونکو سره په لیدنه کې دا غوی زړورتیا وستایله چې په چټکۍ قربانیانو سره مرسته کړې ده.
The world is watching.
نړۍ تاسو ته متوجه ده او تاسو خو دلته مسلکی خلک یاست ځکه چې تاسو په ډیره چټکۍ ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. دا ډول پیښه ته رسیدل ساعتونو وخت نیسي خو تاسو په وخت ورسیدلی. تاسو باید په ځان ویاړ وکړئ
او هغه ملکی خلک هم باید په ځان ویاړ وکړي چې د نورو د ژوند په ژغورلو کې مرسته کړې ده.
ټاکسي چلوونکو عالی کار کړی ده. ټاکسي چلوونکو خپل سپرلۍ له موټر نه ښکته کړه او وی واڅول چې زخمیان روغتون ته ورسوي.
جمهور رئیس ترامپ په خپل رسمي بیان کې د ناورین په وړاندې د امریکایانو په مراقبت او زړورتیا ټینګار وکړ. بلخوا که څه هم تر اوسه د مشکوک بریدګر سټیفن پدیک د برید انګیزه نه ده معلومه، خو د لاس ویګاس د پولیسو مشر وایي له هغه ځایه چې پدیک د مهماتو او چاودیدونکو موادو انبار ټول کړی و، ګرانه ده چې باور وشي هغه په یوازې سر دا کار کړی وي.
حدس وهلی شو هغه به یو څه مرسته ترلاسه کړې وي او موږ غواړو د دې ځواب یقیني کړو. شاید هغه یو ډیر قوي سړی وي چې دا کار یې ټول په یوازې سر کړی وي، خو ماته ډیره ګرانه ده چې باور وکړم.
جمهور رئیس ترامپ د لاس ویګاس د خونړۍ پیښې بریدګر لیونی او ناروغ بللی. پولیس د هغه له ملګري ماریلیو دنلینا چې د دغې پیښې په مهال له هېواده بهر وه او د سه شنبې په شپه له فلیپین څخه امریکا ته ستنه شوې پوښتنې کوي. میرمن دنلی په یو بیان کې ویلي چې دا له مخکې د هغه له دې پلانه خبره نه وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د اکتوبر 15مه چې د ښوونکي نړیواله ورځ سره برابره ده، د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. دغه ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم افغان ښوونکي د ژوند په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرپنا د نشتوالي له کبله له ستونزو سر ټکوي. په دې اړه به نور معلومات د خبریال لیمینیازی په رپورټ کې واورو.
د تیارو پر ځای د یو بلغر غواړي د روڼایي د هر زمان د دامالندې.
نن پام شنبه د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي دغه ورځ ښوونکو ته د ګلابو د ګیډیو او مبارکیانو په ورکولو او د ښوونکو په ویاړ په غونډو او محفلونو کې د ترانو او شعرونو په ویلو سره لمانځي. د افغانستان د ښوونکو شورا او د معارف ائتلاف یوې لمانځغونډه کې ښوونکي خوشاله نه بریښي. ګڼ افغان ښوونکي د ژوند په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د سرپنا د نشتوالي له ستونزې څخه سر ټکوي. وږمه افغان یوه له دغو ښوونکو څخه ده. دا وایي ښوونکي د معیشتي ژوند له اړخه د ټولنې غریبه طبقه ده. د هغوی د اوسېدو د ځای ستونزه نه ده حل شوې او دولت په دې برخه کې سهلنګاري کوي. کومې ځمکې چې ښوونکو ته ورکړل شوي دي د اوسېدو وړ نه دي او له بلې خوا ښوونکي هم د دغو ځمکو د جوړولو وس نه لري. د سرپنا د نه درلودلو سربیره په دې غونډه کې ښوونکو د لږو مالي امتیازاتو خبره هم کوله. دوی وایي د ښوونکو معاش د هغوی د کورنۍ او ورځني ژوند لپاره کافي نه دی.
قدر مونه اوریدونکو دومه خبری پختو خبرونم په همدې ځای پیدا رسیده. په څولانو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خبرونې پیلېږي، اورېدلې مه هېروئ. که غواړئ بیا ځلې خبرونه او د نړۍ تازه رپورټونه او د نړۍ د تازه حال احوال هم ځان خبر کړئ، نو کولی شئ چې د پښتو ویبپاڼې ته لاړ شئ. تازه مطالب به ولولئ، د نړۍ د تازه حالاتو نه به خبر شئ. تر بیا لوی خدای مل شئ.